पाकिस्तान और दुनिया भर में खुदकुशियां क्यों बढ़ रही हैं? ऐसी क्या वजूहत हैं जो लोगों को अपनी ही जान लेने पर मजबूर कर रही हैं? और क्या इन्हें हल किया जा सकता है? व्यू 360 में आज हम इसी पर बात करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 7.25 लाख अफराद खुदकुशी कर लेते हैं और इनमें से 70% से ज्यादा का ताल्लुक कम या मुतवसत आमदनी वाले ममालिक से होता है। इतनी बड़ी तादाद में लोग खुदकुशी क्यों करते हैं और ऐसे कौन से अवामिल हैं जो इंसान को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी ही जान लेने पर आमादा हो जाता है? ये ऐसे सवालात हैं जिनके मखसूस हालात के लिहाज से मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं, लेकिन कई एक वजूहात मुश्तरक हैं। जिंदगी का मकसद ख़त्म होने से लेकर मायूसी, नफसियाती मसाइल, समाजी और मुआशी वजूहात। अमरीका में खुदकुशियों की सालाना तादाद खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 49,000 के लगभग है और इनमें से कम 50% अपने आप को गोली मार कर अपनी जान लेते हैं। आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? सितंबर का महीना अमेरिका में खुदकुशी की रोकथाम के महीने के तौर पर मनाया जाता है और दुनिया भर में इसी महीने की 10 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुदकुशी की रोकथाम के लिए आगही के दिन के तौर पर वक्फ कर रखा है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में खुदकुशी के वाकयात क्यों तशवीशनाक हैं। व्यूए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसराइल ने आज लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में एक रिहायशी इमारत पर फजाई हमला किया है। गुज़िश्ता एक साल से इसराइल लबनान सरहद पर हिजबुल्ला से जारी झड़पों के दौरान लबनान के दारुल हुकूमत के वस्त में यह पहला हमला है। इसराइली फौज की तरफ से बैरूत में किए गए हमलों की तफसीलात नहीं बताई गई, लेकिन एक बयान में यह बताया गया है कि जनूबी और मशरकी लबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। इसराइल की फौज अब तक बैरूत के मुसाफात को निशाना बना रही थी। जुमे के दिन होने वाले इसी तरह के एक हमले में ईरानी हिमायत याफ्ता लबनानी अस्करी तंजीम हिजबुल्ला के सरबराह हसन नसरुल्ला की मौत हुई थी, जिसके बाद इस तनाज़े के खत्ते में फैलने के खदशात में इजाफा हुआ है। लबनान की तरफ से जारी किए गए सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान होने वाले इन इसराइली हमलों में 1,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइल और लबनान की सरहद पर होने वाली झड़पों में अब तक 49 इसराइली शहरी हलाक हुए हैं, जबकि इसराइल के शुमाली सरहदी इलाकों से हजारों अफराद ने नकल मकानी भी की है। दूसरी तरफ इसराइली फौज के मुताबिक उसने इतवार के रोज यमन में होसी जंगजुओं के ठिकानों पर हमले किए हैं। इसराइल के मुताबिक ये हमले 2 रोज से यमन के होसी जंगजुओं के इसराइल पर मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए हैं। इस वक्त चलते हैं यरूशलम। वॉइस ऑफ अमेरिका के इसराइल में कॉन्ट्रीब्यूटर हरेंद्र मिश्रा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जंग के बारे में अपडेट लेते हैं। हरेंद्र, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इसराइल के फजाई हमलों में लबनान में अब तक 1,000 अफराद मारे जा चुके हैं, जमीनी कार्रवाई की बातें भी हो रही हैं, क्या इतलात हैं आपके पास?
जी, अभी थोड़ी देर पहले वजीर दिफा योआव गलांट जो हैं वो शुमाली इलाके का दौरा कर रहे थे और वो वहां पर गोलानी ब्रिगेड्स से उनके लोगों से उनकी मुलाकात हुई और वहां पर उन्होंने इशारे इशारे में ये कहा कि तैयारी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए और उनका इशारा इस ओर था कि इसराइल जो है वो जमीनी कार्रवाई कर सकता है। इस तरह की बात यहाँ पर गुज़िश्ता कई रोज से इस तरह की बात चल रही है। वहां पर 2 बटालियंस जो हैं वो पिछले 1 हफ्ते से वहां पर जो हैं वो डिप्लॉयड हैं और यहाँ पर जो शुमाली इलाके के लोग हैं और उसके अलावा एक आम कंसेंसस भी यहाँ इसराइल में देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ये एक मुख्तलिफ राय जो देखने को मिल रही है शुमाली इलाके को लेकर के। जहां तक गजा का सवाल है तो वहां पर जंगबंदी की भी मांगे हो रही हैं, उस तरह का मुतालबात लगातार होते रहे हैं, मुजाहरे होते रहे हैं, लेकिन शुमाली इलाके को लेकर के लगभग यहां पर एक आम राय है कि वहां पर वो हर कोशिश होनी चाहिए जिससे कि वहां पर लोग जो अपने घरों को छोड़ करके बाहर निकल आए हैं नकल मकानी करके वो इसराइल के मरकजी इलाकों में रह रहे हैं उनको वापस ले जाया जा सके। और यहां पर बार बार ये भी मुतालबा हो रहा है कि जो सलामती काउंसिल का रेजोल्यूशन 1701 था 2006 का, उसको उस पर पूरी तरह से अमल की जाए और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि जो लबनान की हकूमत है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस पर पूरी तरह से अमल दरामद करे, नहीं तो इसराइल हर वो कोशिश करेगा, हर तरह की वो कार्रवाई करेगा जिससे कि उस पर पूरी तरह से अमल करवाया जा सके।
तो हरेंद्र, यरगमालियों के इशू पर इस वक्त इसराइली हुकूमत को कोई तश्वीश है? क्या ये मामला पसे पुश चला गया है? इस पे एहतजाज भी हो रहे थे, उस पर कुछ बताइए।
جی آج بھی اعزاز ہوئے ہیں یہاں پر مظاہرے ہوئے ہیں اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ تھوڑا سا جو وہ جو معاملہ ہے وہ لوگوں کے ذہن سے باہر سا نکل گیا ہے کیونکہ حال کے دنوں میں جو یہاں کا ماحول رہا ہے حالانکہ کوئی بھی اس طرح سے جو ہے جشن کا ماحول دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے لیکن آپ جس سے بھی بات کریں ایسا لگتا ہے جیسے لوگوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے انہیں لگ رہا ہے کہ جیسے اسرائیل اپنی کارروائی میں کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب رہا ہے جس طرح کی اس کو کامیابی پچھلے دنوں میں ملی ہے اس کا اثر یہاں پر سیاسی اثر بھی صاف طور پر دکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پر بنجامین نتنیاہو جو ہیں وزیر اعظم ان کے الفاظ جو ہیں وہ بھی کافی بدل گئے ہیں وہ کافی کانفیڈنس کے ساتھ آ کر کے جو پہلے وہ عام طور پر وہ یہاں پر عام سے جو تقریر کرنے سے وہ تھوڑا کتراتے تھے ابھی اچانک دیکھا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر پبلک کو لگاتار جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان سے بات کرنے کی ان کی کوشش ہو رہی ہے اور بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ اپنی جیت اپنی کامیابی کا جو ہے وہ بار بار اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن لوگوں میں بھی اس طرح کا ہی ایک ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اچانک بنجامین نتنیاہو جن کی مقبولیت کافی یہاں کم ہو گئی تھی اس میں کافی اضافہ ہو گیا ہے یہاں پر ان کی جو مخلوط حکومت ہے اس میں ایک نئی تنظیم اور جڑ گئی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ساتھ دینے کی وجہ جو ہے اصل وجہ ہے کہ جو ابھی کوششیں چل رہی ہیں فوجی کو جو کوششیں چل رہی ہیں کاروائی چل رہی ہیں اس کو اور مضبوط کیا جا سکے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک اسٹیبل گورنمنٹ دیا جا سکے اور ابھی جو یہاں پر سرویز ہوئے ہیں اس میں بھی یہ دکھ رہا ہے کہ بنجامین نتنیاہو کی جو رولنگ لکود پارٹی ہے اس کی مقبولیت کافی بڑی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اگر یہاں پر انتخابات ہوں تو یہاں سیاسی ماحول بھی بدل رہا ہے یہاں لوگوں میں بھی جو ہے پہلے ایک مایوسی سی نظر آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ جن مقاصد کو لے کر کے وہ غزہ میں داخل ہوئی تھی اسرائیلی فوج وہ اس میں ناکام سی رہی تھی اس طرح جو ہے ایک فیلنگ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی تھی ابھی اچانک جس طرح کی کامیابی انہیں جیسی کامیابی انہیں لبنان میں ملی ہے اور باقی جگہ بھی ایلش کامیابی ملی ہے یا پھر کئی ساری جو ہیں کاروائیوں کا یہاں پر ذمہ داری بھی اسرائیل نے قبول کیا ہے اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک یہاں پر عجیب سا ایک کانفیڈنس دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ لوگ جشن مناتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لیکن شمالی علاقے کو لے کر کے یہاں پر ایک طرح کا کنسنسس ہے کہ وہاں پر کاروائی جاری رہنی چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو زمینی کاروائی کی جائے جس سے کہ لٹنی ندی تک جو ہے جو ریور ہے وہاں تک علاقہ جو ہے وہ خالی کروا کر کے اور یہاں کے جو 70,000 لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے باہر نکلے ہوئے ہیں ان کو واپس اپنے گھروں میں محفوظ واپس کیا جا سکے۔
نریندر، لاسٹ پہ ایک چیز اپوزیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے اس کی طرف سے اس وقت کیا ریئیکشن ہے اس ساری ڈیولپمنٹ پہ، یا وہ بھی بیک برنر پہ چلی گئی ہے؟
دیکھیں، حزب اختلاف جو ہے یہاں پر جہاں تک غزہ کا مسئلہ ہے اس کو لے کر کے اس کی اور سے کافی مطالبات ہو رہے تھے، بار بار یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جنگ بندی ہو، یرغمالوں کی رہائی جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے، اس طرح کی لگاتار مانگیں ہو رہی تھی اور آج بھی ابھی بھی اس طرح کی مانگیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جہاں تک شمالی علاقے میں اور حزب اللہ یا پھر لبنان میں جو ہو رہی جنگ کا مسئلہ ہے وہاں پر وہ بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی سرکار کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، کاروائی جاری رہنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ بندی ہوتی بھی ہے تو وہ کچھ دنوں کی محض ہونی چاہیے، جس دوران اگر وہاں پر ریزولوشن جو سلامتی کونسل کا ریزولوشن ہے 1701 اس پر عمل کرتا ہوا لبنان نظر نہیں آتا ہے تو پھر کاروائی کریں گے۔
بہت شکریہ ہریندر آپ کا۔ مشرق وسطی کی اس تیزی سے بدلتی صورتحال کی اپڈیٹس آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جان سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن ویو 360 میں اب ہم بات کرتے ہیں آج کے موضوع اور ایک اور سنجیدہ ایشو پر جو دنیا بھر میں خودکشیوں کے مسئلے کا رہے۔ خودکشی کی عمومی وجوہات میں ڈپریشن، ذہنی بیماری، غربت، مشکل حالات، کام اور تعلیمی اداروں سے منسلک ذہنی دباؤ اور زندگی کی بڑی ناکامیاں وغیرہ شامل ہیں، لیکن اسکینڈینیوین ممالک یعنی ناروے، سویڈن، ڈنمارک اور فنلینڈ میں خودکشیوں کی وجہ وہاں کا شدید اور طویل سرد موسم بھی ہے۔ ان ملکوں کے اکثر علاقوں میں موسم سرما کے کئی ماہ کے دوران اگر ہم دیکھتے ہیں تو روزانہ کم از کم 20 گھنٹوں تک سورج کی روشنی نہیں ہوتی، جو ڈپریشن کی ایک قسم سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کی وجہ بنتا ہے۔ ان دنوں میں زیادہ خودکشیاں رپورٹ کی جاتی ہیں۔ سویڈن میں ہر 1,00,000 کی آبادی میں یہ شرح 14.7 افراد کی ہے، جبکہ ناروے میں 11.8 اور ڈنمارک میں 10.7۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ممالک دنیا کے سب سے زیادہ خوش معاشرے بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک اور ترقی یافتہ ملک جہاں خودکشیوں کی بہت زیادہ تعداد اکثر لوگوں کو حیران کرتی ہے وہ جاپان ہے۔ دنیا کے 184 ممالک میں جاپان کا 25 نمبر ہے. جاپانی مردوں میں خودکشی کی شرح خواتین کی نسبت 2 سے بھی زیادہ ہے, خاص طور پر طلاق یافتہ اور اپنی ملازمت گوا دینے والے مردوں میں, کیونکہ عموماً ان پر ایک ہی فرد سے شادی رکھنے اور ایک ہی نوکری کو مسلسل جاری رکھنے کا شدید سماجی دباؤ ہوتا ہے. جاپان میں خودکشی کی مجموعی شرح ہر 100,000 افراد میں 15.3 ہے, مردوں میں 21.8 جبکہ خواتین میں 9.2. اس کے مقابلے میں جنگ سے متاثرہ ممالک میں خودکشی کی شرح حیران کن حد تک بہت کم ہے. جیسے افغانستان میں ہر 100,000 افراد میں سے صرف 4 افراد خودکشی کرتے ہیں, عراق میں 3.6 اور شام میں صرف 2. اور اگر ہم امریکی وفاقی ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی بات کرتے ہیں, جو وضاحت انہوں نے دی اس حوالے سے کہ عام طور پر مسلم ممالک میں خودکشی کی شرح دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہوتی ہے, کیونکہ کچھ تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ مذہبی وابستگی اور عبادت گاہوں پر جانا خودکشی کے رجحان کو کم کرتا ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جنگوں کے دوران معاشروں میں زیادہ سماجی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور کم لوگ خودکشی کرتے ہیں. ایک امریکی سائنسی جریدے میں خودکشیوں پر ہونے والی ایک حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ مشہور شخصیات کی خودکشیاں عام آبادی میں اس عمل کے وبائی شکل اختیار کرنے کی وجہ بن سکتی ہیں. اسی لیے اسے روکنے اور ذہنی صحت کی دیکھ بھال کی ضرورت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس تحقیق کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ مشہور شخصیات جیسے کامیاب امریکن ڈیزائنر کیٹ سپیڈ اور عالمی سطح پر مقبول شیف اینتھنی بورڈین یا ہالی ووڈ اداکار رابن ولیمز کی موت سے پہلے اور بعد میں امریکہ میں نیشنل سوسائڈ پریونشن لائف لائن پر کالز میں کئی گنا اضافہ ہوا. اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کے سوسائڈ پروینشن پروگرام سے منسلک پروفیسر ڈارسی گرینلو کے مطابق نوجوانوں میں خودکشیوں کی شرح میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے. ان کی اپنی عمر کے لحاظ سے جس طرح سے ان کو بڑے مسائل سلجھانے پڑتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں.
پچھلی ایک دہائی میں یہ تعداد بہت زیادہ رہی ہے. اس میں کافی خوفناک طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے. اب بچوں کی زندگیوں میں بہت کچھ چل رہا ہے. وہ ان چیزوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا سامنا کرنا ان کی نشو نما کے لحاظ سے ان کی مہارتوں سے باہر ہے. لہٰذا بچوں کے لیے نا امید محسوس کرنا آسان ہے. جب وہ سنتے یا دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے تو ان کے لیے آسان ہے کہ وہ بے بسی محسوس کریں. بچوں پر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ واقعی بڑے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. وہ ماحولیاتی تبدیلی, بدامنی, ہمارے سیاسی نظام میں انتشار کے دور میں پروان چڑھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا اس میں مزید بڑھاوا دیتا ہے, خاص طور پر لڑکیوں کے لیے.
زیادہ تر رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ لڑکیوں نے یا تو خودکشی کی کوشش کی یا اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا. ایسا کیوں ہے؟
نو عمر لڑکیوں میں خودکشی کی کوششوں کی شرح, اس کے بارے میں سوچنا اور بات کرنا لڑکوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ حقیقت میں زیادہ لڑکے خودکشی کرتے ہیں. لڑکیوں میں خودکشی کی ناکام کوششیں زیادہ ہوتی ہیں. پچھلی دہائی کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ سوشل میڈیا ہمارے لڑکیوں کی زندگیوں پر کس طرح منفی اثر ڈالتا ہے, خاص طور پر بلنگ اور موازنہ کرنے کے حوالے سے.
سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے ادارے نے ایک رپورٹ میں نشاندہی کی ہے کہ اقلیتی گروہوں کے لوگ جیسے سیاہ فام لڑکیاں, LGBTQ کمیونٹی اور دیگر اقلیتی گروہوں میں سفید فام نوجوانوں کے مقابلے میں خودکشی کی کوشش یا حقیقی خودکشی کی شرح زیادہ ہے.
جب یہ دیکھیں کہ نو عمروں کے لیے دوسروں کے ساتھ تعلق ہونے کا احساس کتنا اہم ہے, لیکن اگر کچھ وجوہ کے باعث انہیں کمیونٹی کا حصہ نہ ہونے کا احساس ہو تو ایسا کافی زیادہ ہوتا ہے, خصوصاً LGBT نوجوانوں کے ساتھ. LGBTQ نوجوان جب اپنی شخصیت کے بارے میں انکشاف کرتے ہیں تو ان میں خودکشی کی کوششوں کی شرح عام آبادی سے زیادہ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سماجی دنیا میں وہ رہتے ہیں وہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ جو کچھ وہ ہیں وہ بنیادی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اور ایسا ہمارے سیاہ فام بچوں کے لیے بھی سچ ہے. ہم پرائمری اسکول کے سیاہ فام لڑکوں اور مڈل اور ہائی اسکولز میں سیاہ فام لڑکیوں میں خودکشی کی کوششوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھ رہے ہیں. یہ شرح پچھلے 5 یا 6 میں بہت تیزی سے بڑھی ہے.
Lots of high school کے بہت سے اسٹوڈینٹس نے اداسی اور نا امیدی کے مستقل احساسات رکھنے کی بات کی ہے. وہ کون سی وجوہات ہیں جو انہیں خودکشی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں؟
پچھلے سال ہائی اسکول کے تقریباً 40% طلبہ نے کہا کہ وہ مسلسل اداس اور نا امید ہیں, اور لڑکیوں میں یہ شرح 50% سے زیادہ ہے. ہم فون اور سوشل میڈیا کو بچوں میں رابطے کا ذریعہ کہتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ تنہائی کے احساس کو بڑھاتا ہے. ہم بچوں کو ذاتی طور پر بات چیت کرنے میں مدد نہیں دیتے. جب میں چھوٹی تھی اور جب ہم اسکول میں وقت گزارتے تھے تو ہم نے وہ وقت گھومنے پھرنے اور باتیں کرنے میں گزارا تھا. ان کے لیے ایسا کرنے کے مواقع نہیں ہیں جیسا کہ پہلے ہوا کرتے تھے. ستم ظریفی یہ ہے کہ بچے جو کچھ کچھ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع کی وجہ سے ایک دوسرے سے بہت جڑے ہوئے ہیں وہ ناقابل یقین حد تک تنہا بھی ہیں۔ اب بچے کبھی بھی بولنگ سے دور نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ہمیشہ ان کے فون پر موجود رہتی ہے۔ سوشل میڈیا کے بارے میں فکر مند ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں کیونکہ یہ آسان ہے کہ ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں کہ سوشل میڈیا خوفناک ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس کے ساتھ بڑی نہیں ہوئی اور اب بیچارے بچوں کو یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسے پیغامات مددگار نہیں ہوتے، ہمیں بچوں کے لیے ایسے پیغامات ڈھونڈنے ہیں جو انہیں بااختیار بنائیں، جو انہیں سوشل میڈیا پر جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اسے سمجھنے میں مدد دیں اور انہیں کچھ حدود رکھنے کے قابل بنائیں، اور یہ بھی تسلیم کرنے میں مدد دیں کہ سوشل میڈیا ان کی زندگی میں مثبت قوت ہو سکتی ہے۔
ہائی اسکول کے اسٹوڈینٹس کے لیے کیا پڑھائی کا دباؤ بھی ایک ممکنہ وجہ ہو سکتا ہے؟
یہ کچھ گروپوں میں ایک وجہ ہے۔ ہم اکثر ایسا اپنے ایشیائی طلبہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ طلبہ کے دوسرے گروہ بھی ہیں جن پر یہ لاگو ہوتا ہے، لیکن یقیناً یہ تمام ایشیائی طلبہ پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کے بارے میں محتاط رہنا چاہوں گی، کیونکہ خودکشی ناقابل یقین حد تک پیچیدہ عمل ہے، اور ہر شخص جو خودکشی کرتا ہے اپنے طریقے سے کرتا ہے۔
خودکشی کے خیالات رکھنے والے نوجوانوں میں ابتدائی علامات کیا ہیں جن کو نوٹس کرنا چاہیے، اور مداخلت کرنے کا بہترین وقت کب ہے؟
میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر انہیں کچھ درست نہ محسوس ہو تو اسے نظر انداز نہ کریں، اور پہچانیں کہ ڈپریشن، نا امیدی، تنہائی کی علامات کے بارے میں کب بات کرنی ہے۔ یہ سب خطرے کے عوامل ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ بچہ ان علامات کو ظاہر کر رہا ہے یا نہیں، اگر کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہوتا ہے تو اپنے بچے پر توجہ دیں اور اس سے بات کریں، جس میں خودکشی کا لفظ استعمال کریں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اسے واضح ہو کہ آپ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، جیسے کیا آپ خود کو مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تاکہ بات آپ کی طرف سے شروع ہو اور اسے اس پر بات کرنے کا موقع ملے۔ ہمیں یہ علامات دیکھنے سے پہلے ہی ایسا شروع کر دینا چاہیے تاکہ ہم اس بارے میں گفتگو کو نارمل بنا سکیں۔
خودکشی کے خیالات کو روکنے میں تھراپسٹ اور اسکول کاؤنسلرز کا کیا کردار ہے؟
اچھی خبر یہ ہے کہ زیادہ تر خودکشیوں کو روکا جا سکتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں، کیونکہ زیادہ تر نوجوانوں کے لیے خودکشی کی سوچ محض ایک لمحہ ہوتی ہے، اور اگر ہم لوگوں کو خودکشی کے بحران سے نکال سکتے ہیں اور انہیں وہ مدد فراہم کر سکتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے، تو امکان ہے کہ وہ دوبارہ کبھی خودکشی کا نہیں سوچیں گے۔ لہٰذا اسکول کے مشیر یا کمیونٹی میں کسی اور قسم کے ذہنی صحت کے پیشہ ور یہ سب لوگوں کو بحران سے نکلنے میں مدد کرنے کی بہترین آپشنز ہیں۔
پاکستان میں بھی ہر سال ہزاروں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اور ان میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ پاکستان میں خودکشیاں کیوں بڑھ رہی ہیں، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی آرام خان سے۔
گزشتہ کچھ برسوں سے پاکستان میں بھاری اقتصادی صورتحال اور قدامت پسند معاشرہ اور ترقی کے لیے مواقع میں کمی کے سبب نفسیاتی مسائل یا ڈپریشن کے مرض میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھی ہے، جس سے خودکشی کے واقعات میں تیزی آئی ہے۔ وزارت صحت حکام نے حال ہی میں قومی اسمبلی میں بتایا ہے کہ پاکستان میں 8 کروڑ لوگ ذہنی مسائل کا شکار ہیں، اور یہ آبادی کا 33% بنتا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سال 2023 کی رپورٹ کے مطابق ایک سال میں ملک میں 1380 افراد نے خود اپنی جان لی۔ پاکستان میں مردوں میں خودکشی کے واقعات زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں، اور ایچ آر سی کے مطابق سال 2023 میں خودکشی کرنے والے مردوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ ورلڈ بینک کے اعداد شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 2 دہائیوں میں ہر 1 لاکھ افراد میں خودکشی کرنے والوں کی تعداد 8 سے 9 افراد کے درمیان ہی رہی ہے۔ اگر گزشتہ برس کے ایدھی فاؤنڈیشن کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو ان کے مطابق صوبہ سندھ میں 180 مرد اور خواتین نے 2023 میں خودکشی کی۔ گلگت بلتستان میں سوسائڈ کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور پولیس ریکارڈ کے مطابق 47 افراد نے خودکشی کی۔ پاکستان میں خودکشی کے اعداد و شمار کے لیے حکومتی سطح پر کوئی الگ محکمہ نہیں ہے، بلکہ وزارت صحت ہی پولیس ریکارڈ کی مدد سے اس کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں اپنی جان لینے والے افراد یعنی خودکشی کرنے والے افراد کے خاندان بھی ایسی موت کو چھپاتے، اور دوسری جانب مکمل اور مستند ڈیٹا بھی نہیں ہے، لیکن معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور دماغی امراض میں اضافے کے سبب مبصرین کے خیال میں سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں وقت کے ساتھ ساتھ خودکشی کے کیسز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کمزور معیشت، پڑھائی میں دباؤ اور بے روزگاری کو قرار دیا جاتا ہے، جبکہ آگہی میں کمی کی وجہ جو ہے وہ بھی اس شرح میں تیزی کا سبب بن رہی ہے۔
دیکھیں، سوسائڈ جو ہے وہ دنیا بھر میں بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو وہ 73% ہے، جس کا مطلب ہے کہ 40 سیکنڈز میں ایک سوسائڈ ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو ڈیولپڈ یا کنٹریز ہیں ان کو ہم انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے. تو انڈر ڈیولپمنٹ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا ریشو زیادہ ہے. اور اگر ہم اسپیسیفکلی پاکستان کو لے لیں تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ساری مشکلات ہیں اور سوئسائڈ جو ہے وہ ادھر بھی ڈیتھ کا لیڈنگ کاز ہے. اور 8.9% جو ہے وہ پر 100,000 جو ہے وہ ریٹ ہے سوسائڈ کا. اور میلز میں جو ہے یہ ریٹ کافی زیادہ ہے کمپیئرڈ ٹو فیمیلز. اور اس کی جو ایج بریکٹ ہے وہ 15 سے 50 ایئرس تک اس کا ریٹ کافی زیادہ ہے. تو اسی طرح اگر آپ پروونس وائز لے لیں تو سندھ اور گلگت جو ہے یہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں. گلگت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس کے جو ریزنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے, اگین کمنگ بیک کہ یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے تو سوشل ریزنز ہیں, فائنینشیل ریزنز ہیں, فیملی ایشوز ہیں, ریلیجس بیریئرز ہیں بہت زیادہ, اور کیا کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں. پھر یہ کہ ایجوکیشن اکیڈیمک پریشرز ہیں بچوں پہ بہت زیادہ. اگر آپ ایج بریکٹ دیکھیں گے 15 سے 50, تو 15 سے اگر آپ لے لیں 30 سال تک تو یوزلی میلز یا فیمیلز پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. اور پڑھائی کے آج کل کے جو میں نے دیکھا ہے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ میرا خیال ہے پڑھائی کو ایک انہوں نے بہت بڑا پہاڑ بنا دیا ہوا ہے. اور ہم نے بھی پڑھا ہے, ہم نے بھی یہاں پہ بھی پڑھائی کی انٹرنیشنلی آپ دیکھیں, لیکن یہاں پہ بچوں پہ بہت زیادہ پریشر ہے پڑھائی کا.
اس پر قابو پانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟
نیشنلی مینٹل ہیلتھ اویئرنیس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے, امپلائمنٹ کی اپرچونیٹی زیادہ کریٹ کرنا, کیونکہ یہ جو رینج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 15 to 50 ایئرس والی, یہ آپ دیکھ لیں کہ ساری اس میں فال کرتی ہے. امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہوں گی, لوگوں کے پاس کام کرنے کا ہوگا, اس سے ان کے گھر میں پیسہ آئے گا, تو یہ چیزیں جو اسٹریسز ہیں زندگی کے وہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے. سب سے ضروری چیز جو میں فوکس کرنا چاہوں گی وہ ہے فیملی. فیملی کا جو ایک یونٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اکثر اب آج کل لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر آپ بچوں کی پرورش اچھی نہیں کر سکتے تو بچے مت پیدا کریں پلیز. اس لیے کیونکہ دیکھیں وہ بچے کا جو ذہن ہے آپ اسے ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بنائیں. یہ دنیا آسان نہیں ہے اور ویک پرسنالٹیز یہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتے. سو سب سے ضروری یہ ہے کہ جو آپ کی بچے کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ ایک فیملی یونٹ سے ہی بنتی ہے. ابھی تک ہمارے پاس صحیح فگرز نہیں آتے, کیونکہ اگر آپ ہاسپٹلس میں جائیں تو کہیں بھی سوسائڈ کا رجسٹر نہیں ہے کہ اسے کیا جائے گا. وہ گھر والے ساتھ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یوں نہ لکھیں, وہ اسٹگما ہے, فیملی کو پتہ چل جائے گا, یوں ہو جائے گا. یا وہ پراپر ہاسپٹلس میں نہیں جاتے, پرائیویٹ کلینکس میں چلے جاتے ہیں لے کے, اور وہ شو نہیں کرتے کہ یہ ہے. ابھی میں اتنے ینگ بچوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں, میں جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں جی کارڈیک اریسٹ ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا, یوں ہو گیا تھا, کیونکہ وہ اتنی بولڈنیس نہیں ہے. ہماری سوسائٹی, ہمارا کلچر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ ہمارے مذہب میں ہے تو وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو حرام ہے اور آپ مینشن ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو.
تو شاید وہ پریشرز بھی ہیں جس کی وجہ سے شاید ڈیٹا جو ہے وہ ریئل جمع ایٹ لیسٹ پاکستان کی حد تک نہیں ہو پاتا. لیکن پاکستان میں ایسے افراد کے لیے جو ذہنی دباؤ یا شدید ڈپریشن کا یا پریشانی کا شکار ہیں, ان کی مدد کے لیے حال ہی میں ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کے لیے ایک موبائل فون ایپ ہمراز کے نام سے موجود ہے. اور اس کے علاوہ آپ 1166 یا 1166 پر کال کر سکتے ہیں اور یہ مفت کال ہے. امریکہ میں بھی خودکشی کے واقعات کو روکنے کے لیے ایسے افراد جو ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یا انہیں کسی اور وجہ سے خودکشی کا خیال آئے وہ 988 یا 988 پر کال کر سکتے ہیں جو کہ امریکہ میں مفت ہیلپ لائن ہے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل voaurdu کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
I'm gonna be the one. در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. حکومت طالبان میگوید که اکثر جنگجویان شاخه خراسان گروه داعش روی هدف فعالیت‌های تخریبی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و شاخه خراسان این گروه در بخش‌های از ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان مراکز آموزشی دارد، ولی پاکستان حکومت طالبان را متهم به دادن جایگاه امن به گروه‌های تروریستی می‌کند. عملات اسرائیل بر حزب الله لبنان امروز همچنان ادامه دارد و این گروه میگوید که برای ادامه جنگ آماده است. و در حالی که مقامات محلی تعداد تلفات ناشی از طوفان هلن را تا بیش از 90 تن ذکر کردند، عملیه پاکسازی در ایالت کارولینا شمالی آغاز شده است.
قدرمنو لیدونکو سلام، په دری خپل ژبه مو د خبرونو سرټی کې واوریدل. نن دوشنبه ده، د تلې نهمه نیټه او د 2023 کال د سپتمبر 13 د خبرونې میلمه سره د بحث نننۍ موضوع په منځني ختیځ کې وروستی کړکېچ او د جګړې د لا پراختیا ویره ده. زه ښایسته سعادت لامېمه. اسرائیلی ځواکونو د شنبې د لبنان په ځینو سیمو په خپلو بمباریو کې د لسګونو کسانو د وژلو ادعا کړې ده. د دې سره هم مهاله د حماس لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د کورنیو غړو په یروشلم کې د اسرائیلو د لومړي وزیر د کور مخې ته د برمته شویو اسرائیلیانو د آزادولو او د جګړې د پای ته رسولو په موخه مظاهرې کړې دي.
د دوشنبه په سهار د لبنان په سیدون او د بالبیک هرمل پر خارونو د اسرائیل په هوایی بمباریو کې 350 کسان وژل او 340 نور ټپین شوې دي. لبناني چارواکو هم په دغو بمباریو کې د تلفاتو خبر ورکړي.
یو لوی شمېر ټپیان او وژل شوي خلک روغتونونو ته ولېږدول شول. وروسته له هغه چې موږ ټپیان خوندي کړل، موږ د خلکو د لټون او خوندي کولو عملیات پیل کړل. تاسو وکتل چې دغه سړی چې ژوندی و 4 ساعته وخت یې ونیولو چې موږ یې له ویجاړیو څخه ژوندی راوباسو. موږ اوس د دغه ویجاړیو په پاکولو لګیا یو چې وګورو چې لاندې خو به نور خلک نه وي.
پر لبنان د اسرائیلو د بمباریو سره جوخ په غزې کې د حماس لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د کورنیو غړو په یروشلم کې د اسرائیلو د لومړي وزیر د کور مخې ته د خپلو برمته شویو عزیزانو د راخوشي کېدو او د جګړې د پای ته رسولو د غوښتنې په موخه مظاهره کړي.
لدی امره چې زمون خپلوان د حماس تونل په دوزخ کې دي، موږ دردمن خفه او غصه یو. زمون برمته شوی خپلوان د دې پروانه کوي چې د حزب الله مشر حسن نصر الله وژل شوی دی. دوی د اسرائیل له خوا د بمباریو کولو ته خوشاله نه دي. دوی وږي دي، ټپیان دي، له تیارې په ویره کې دي او له دې چې هر دقیقه د وژلو د خطر سره مخامخ دي په ویره کې دي. ځنې برمته شوي خلک لاله پخوا وژل شوي دي.
د اسرائیل لخوا پر لبنان د بریدونو په جواب کې حزب الله پر اسرائیل خپل جوابي توغندیز بریدونه سوچنده کړي. د اسرائیل لخوا په لبنان کې د حزب الله د مشر وژلو په منځني ختیځ کې د دې جګړې د پراخېدو اندېښنې زیاتې کړي. خو د امریکا ولسمشر وای چې دغه کار مخه باید ونیول شي.
د دې کار مخه باید ونیول شي. موږ له وارد مخه د خپلو سفارتونو او هغو ډیپلوماټانو چې راوتل غواړي په اړه احتیاطي تدابیر نیولې دي، خو موږ له دغه ځای ته نه یو رسیدلې. موږ له فرانسې او نورو سره په ګډه په دې اړه سختې هڅې کوو.
د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې له دوه اونیو څخه په کم وخت کې د لبنان پر زونو برخو د اسرائیلو د هوایی بریدونو له کبله یو زور او 13 کسان وژل شوي چې یو 1,650 یې ښځې او واتیا یې کوچنیان دي. احمد الله چیول، امریکا غږ، واشنگتن.
د اسرائیل جنگی جت الوتکو نن سهار هم په لبنان کې بمباری وکړې. د لبنان او غزې ترڅنګ پرون د یمن په بندري ښار هدیده کې هم بریدونه وکړل. دا مسله تاسو ته د خبرونې قدرمن میلمه فضل هادي ودین صاحب وزین صاحب ارزوي. وزین صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. قدرمن وزین صاحب، د دې مسلې نړیوالې مهمې مسلې نه مخکې به د افغانستان په تړاو یو پوښتنه هم وکړم له تاسو نه. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو وروسته چې اندېښنه یو خود چې په افغانستان کې ترهګریزې ډلې شتون لري، اوس طالبان ادعا کوي چې افغانستان ته د داعش وسله وال غړي له ګاونډیو هیوادونو څخه ورځي، مرکزونه او کمپونه ښودلې دي په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې، او د داعش یو انتحاري تاجکستانی تبعی هم نیولی دی. ستاسو ارزونه څه ده؟ دلته کوم اړخ رښتیا وایي او ګواښ څومره جدي دی؟
پاکستان افغانستان ترمنځ دا پخوانی خبره ده، پخوانی یوکی افغانستان پخوانی حکومت هر وخت پاکستان متهمول چې پاکستان طالبان پاکستان افغانستان کې افغانستان کې دوی عملیات کوي، اوس هم پاکستان افغانستان متهمي چې ٹی ٹی پی افغانستان خاورې نه پاکستان کې عملیات کوي، همدا اوس طالبان حاکمیت دوی هم پاکستان متهمي چې د بوی داعش افغانستان ته راځي، نو دا یو 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 کانټر بلیمنګ گیم چې دوی کوي، یو بل متهم کوي، او حقیقت دا ده چې یعنی حالات داسې مبهم دي، ګم ده په افغانستان کې چې هر شی شو ممکن دي چې افغانستان کې راپېښ شي، یعنی کله چې دي چې دا ډېر تاکید نه شي کېدلی چې واقعا همدغه پیدا خو، لیکن دا د امکان هم لرې خبره نه ده چې خلک په پاکستان افغانستان ته راشي عملیات وکړي، دا ممکنه خبره ده.
بله کور ودان صاحب، منځني ختیځ ته به راشو. وزیر صاحب، د رپورټونو له مخې لبنان د حزب الله ډلې مرستیال شیخ نعیم قاسم د دغه ګوند داخلي میکانیزم له مخې مشر ټاکلی دی، وروستي بریدونو حزب الله ډله څومره ځپلې ده؟ د اسرائیل په قول د بشپړ له منځه وړلو امکان تاسو څنګه ارزوي؟
او د دې یو مشر او څو مشرانو په مرکې دوه سره دا ممکن نه دي چې دا د حزب الله او د حزب الله کار پاتې ورسیږي، چې حزب الله وسامشته او د هغه چې کوم تشکیلات موجود دي دغه سره سم دوی نوې انتخابات کوي، دغه حسن مصلح په ځای بل څوک منتخب کیږي، انتخاب شوی دی، نو دا خبره چې اسرائیل کوي تبندا تبلیغات د چیز حزب الله یعنی بالکل ختم شوی دی او زپل شوی دی، دا د سینه ده همدا نن هم تاسو ووري دي چې د لبنان نه اوس هم اسرائیل باندې عملیات سره کوي، راکټونه شل کیږي، نو د حزب الله په دې کې د قوي ضربه او تور سره هم حزب الله شتون لري او په قوت او ځواک په شتون لري په لبنان.
بله، بیا هم د اسرائیل یعنی د لبنان جنوب لارې لبنان ته د اسرائیل د داخلي امکاناتو ویره هم شته، وزین صاحب چې بیا لبنان ته ور داخل شي بایدن وایي هڅه کوي چې په سیمه کې د جګړې د لاخبرېدو مخه ونیسي، خو امریکایي رسنۍ بیا وایي چې اسرائیلي ځانګړي ځمکني ځواکونه لا د مخه لبنان جنوب کې عملیات کوي، په داسې حال څنګه د جګړې د پراخېدو مخه نیول کېدای شي؟ امکان یې د اکثرو په قول تد ښکاري، وزین صاحب.
اکثر دا د دې دا د جنگ تر یو غریده پولې دا د دې د نړۍ د لبنان کې تقریبا مې جنگ روان دی، یمن باندې اسرائیلي قوتونه او د امریکا هم دغه باندې عملیات کوي، وو امریکا چې د یمن بالیستیک راکټونه وویل کېږي اسرائیل ته نبی مو خارونه، نو دا د عراق نن دغه څه په توغندي وشتل کېږي، اسرائیل په توغندي وشتل کېږي، نو دا جنگ د دې له دغه کوم کوم چې اسرائیل او امریکا یې غره ترمنځ یو د څه په همغږي او همغږي شته چې یو خانه اسرائیل خپل عملیات ترلاسه کوي او څنګه په جاري ساتي، او چا قضایي او بل خانه بایدن کوشش کوي چې نور خلک د جنگ نه منع کړي، یعنی داسې وایي چې یوازې اسرائیل دا توان ولري چې خپل عملیات ترسره کړي، دا یعنی خلک اوس دې تحلیل چې موجود ده چې بایدن او نتنیاهو ترمنځ دا یو همغږي موجود ده، چې بایدن نتنیاهو ته ډیپلوماتیک چتري برابرۍ چې هغه خپل عملیات جنگ کوي ساتي بایدن خو خره.
بله، امدا خبره په امریکایي رسنیو کې هم کیږي چې امدا پوښتنه کوي چې بایدن ولې مخه نشینی ولې، خو رپورټونه وایي چې ایران خپل مذهبي مشر یو سری او خوندي ځای ته انتقال کړی، له همدې ویل چې په غوي باندې او د دوی په مشر باندې برید ونشي، تاسو څه فکر کوئ اوس چې پر یمن برید هم په یک شونو په ایران د برید احتمال څنګه ویني؟ زه کوم چې
اسرائیل کې به چې ایران باندې اوس برید ونکړي، ځکه چې اسرائیل دا برید وکړي کې به چې ایران مستقیم مجبور شاله نه د جنگ په داخلي کې، او اسرائیل ته پر وسو چې په هاتو جنگیدل ګران کار وی، نو زه کوم کوم چې ایران هم کوشش کوي چې جنگ ختم نشي، ځکه چې د ایران په اوسنۍ حالت کې یعنی نه غواړي جنگ ختم شي، او اسرائیل کې ایران باندې مستقیما په دغه شت حمله وکړي برید وکړي، دا نو کې به چې په یو لحاظ د نتنیاهو هغه خواني مختلف چې د نور امریکا هم په جنگ کې اختیل شي نور هیوادونه دې شي یو یو سناریو هغه یو بل خو ته ګورو دې شي اسرائیل په دغه مرحله کې ایران باندې حمله ونه کړي ځکه دا کې بیا ایران مجبوره کې چې په مستقیم جنگ کې داخله شي او دا اوسنۍ شرایط کې اسرائیل لپاره کېدې چې واخې او مشکلې په اصل د دوه سناریو باندې شته یو تحلیل دا چې څنګه دا وچه او دا اوس په لمده د نتنیاهو غواړي چې دا جنگ وغځوي او د نورو هیوادونو خیام په دې جنگ کې خپل چې مثلا امریکا او اروپایي هیوادونه په دوی د تاسو چې یو نتنیاهو یوازې پاتې نه شي په دې جنگ کې یو تحلیل دا غدا او کدا تحلیل باندې موږ په دې باندې تمرکز وکړو کېدې شي اسرائیل یو فارمون کامل او ایران باندې هم دوه تحلیل دا چې نه په دغه شرایطو کې اسرائیل لبنان سره مخکېل دی روسانو سره په یمن کې مخکېل دی حماس سره مخکېل دی چې په دغه وخت کې دی اسرائیل د جرأت ورګي چې ایران باندې حمله وکړي په صورت دغه فلور کې چې ورته چې آینده هفته دا ډیر مهم بریښي دغه چې په دې کې ډیر حوادثو کې دی
بله بالکل او په سیمه کې د لا کړکیچ اورته لا لمن و نه وهل شي کور مو ودان ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن فلم بریالی اوسئ. د خبرونه بل مهم مطلب د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد افغانستان ته لا گاوند هو د نسخه د داعش د وسلوالو د ورتک خبر ورکړی او ادعای هم کړی شي دا ډله د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونه او حتی روزنیز کمپونه لري. دا په داسې حال کې چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د ملګرو ملتونو په کلنۍ سرمشریزه کې د طالبانو لنډمهاله حکومت غوښتي و چې په افغانستان کې د ټولو ترهګرو ډلو په ځانګړي داول د هغه ډلو په وړاندې چې د افغانستان په غونډو هیوادونو کې د ترهګری زوبریدونو مسولیت په غاړه لري کوچلي او اغیزمن ګامونه پورته کوي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په یو خبرخانه کې لیکلي چې په کابل او ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو پر وړاندې عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د تاجکستان د یو وګړي په ګډون دغه ډلې څو وسلوال نیول شوي. زبی الله مجاهد ویلی چې دغه عملیاتو په ترڅ کې د هغه ګروپ مهم غړي نیولی چې د لوی سارنولې په کار کوونکو یې بریټ تر سره کړی وو.
د دې عملیاتو په تعقیب په کابل او فاریاب ولایتونو کې په یو لړ نورو عملیاتو کې د فتنګرو دوه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوندۍ نیول شوي دي. په دې کې هم یو شمېر داسې کسان شته چې تازه د بلوچستان په مستون کې د داعش خراسان څنګه له روزنیز کمز څخه افغانستان ته راستانه شي وو.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې بلوچستان او د خیبر پختونخوا په ایالتونو کې د داعش د وسلوالو د مرکزونو او روزنیزو کمپونو د شتون خبر ورکوي چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د ملګرو ملتونو په کلنۍ سرمشریزه کې د طالبانو لنډمهاله حکومت غوښتي وو چې د ټولو ترهګرو لو پر وړاندې کوټلی او اغیزمن ګامونه پورته کړی.
په ځانګړي ډول لنډمهاله حکومت باید چې د افغانستان په دننه د ټولو ترورستي ډلو د منځوړلو لپاره په ځانګړي ډول د هغو ترورستي ډلو په وړاندې چې په ګاونډیو هیوادونو کې د ترهګریزو فعالیتونو مسؤلیت لري اغیزمن او کوټلی اقدامات ترسره کړي.
د سیاسي چارو ځینی شنونکي سره لدې چې داعش یو سیمهیزه ستونزه ګڼي خو د طالبانو او پاکستانی چارواکو وروستۍ څرګندونې پر یو بل تورونو لګول بولی.
زبی الله مجاهد دا خبره چې داعش په پاکستان کې مرکزونه جوړ کړي دي او د هغه ځای څخه حمله کوي شایي د هغو الزاماتو طرف کول د پاره وي چې شهباز شریف په ملګرو ملتونو کې پر افغانستان باندې ولګول. البته اساسي خبره دا ده چې داعش یو سیمهیز مشکل دی په ټوله سیمه کې موجود دی او د داعش د ختمولو لپاره باید ګډه مبارزه وسی. یو بل تورنول پر یو بل باندې الزام لګول د داعش د شریرې پدیدې سره مبارزه نه ده.
طالبان په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې داعش نه یوازې د افغانستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې لدی نو مرکزونو څخه بریدونه سرته رسوي، بلکې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې هم دینی علما، مذهبي او سیاسي جماعتونو غړي په نخښه کوي او د ځینو کړیو لوري د خپل ناوړو اهدافو لپاره کارول کیږي. احسان لاریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
نور سیمه ایز خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د سپتمبر په 9 د خیبر پښتونخوا ایالت په خیبر قبایلي سیمه کې د اکتوبر په 12 د رابلل شوي جرګې ځای پرانیست. د پرانیستې د مراسم پر مهال د پی ټی ایم پر ګڼو غړیو سربیره د خیبر د بیلابیلو قبیلو یو شمیر مشران هم موجود وو. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې پښتانه له شانګلیز خنیولې تر چمن پورې بیل بیل احتجاجونه کوي، خو د هغه په وینا د اکتوبر په 12 د ټول پښتانه په خیبر کې راغونډ شي او د ظلم خلاف دی یو ځای ودرېږي. د دې نخوا د فوتسال په نړیوال جام کې په لومړي ځل د افغانستان د ټیم ګډون او په نړیوال ډګر کې د ځلیدو په تړاو هم مهم او په زړه پورې رپورټ لرو، خو لومړی لنډه دمه اخلو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه مهمو خبرونو ته دوام ورکوو. په نیپال کې د اونۍ د پای د رخصتۍ په ورځو کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له امله د مړو شمیر 193 ته اوچت شوی. دا په داسې حال کې ده چې د بیا رغونې او ژغورنې چارې نن د دوشنبې په ورځ ګړندۍ شوې. حکومت اعلان وکړ چې د راتلونکو 3 لپاره به په نیپال کې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي وي. اکثره تلفات په کټمنډو کې رامنځته شوي او د ښار ډیری جنوبي برخې هم اوبو رالاندې کړي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې تر اوسه 1 کسان لا درک هم دي او 96 کسان ټپیان شوي هم دي. بل پلو د چین ولسمشر شي جی پینګ او د کمونیست ګوند نورو مشرانو نن دوشنبه د تیاننمن په څلور لارې کې د دغه هیواد وژل شویو ملي اتلانو ته د ګلانو د ګیړې په وړاندې کولو د درناوی مراسم پر ځای کړل. دا مهم مراسم د چین د جمهوریت د 15 کلیزې د نمانځنو نه یوه ورځ مخکې ترسره کیږي. ګډونوال زاړه واړه محصلین، متقاعدین، چارواکي او د بیلابیلو سکتورونو استازي د اتلانو د یادګار د سلی مخې ته راغونډ شول. د چین ملي سرود یې وغږاوه او د خاموشۍ په اختیارولو یې د دوی درناوی هم وکړ. همدارنګه د اوکراین د 2 میخانیکی لوا د بی پیلوټ الوتکې لخوا اخیستل شوي وروستي عکسونه د ختیز اوکراین د ولدر د ښار ویجاړۍ یو حالت ښیي. اوکراینی ځواکونه په دې ښارګوټي کې تر سخت فشار لاندې دي. په اوکراین کې د ملي امنیت او دفاعي شورا د ناسمو معلوماتو سره د مبارزې د مرکز مشر اندری کوالینکو وایي چې روسي ځواکونه د ګلاید بمونو په واسطه ولدر ښار له منځه وړي. د دې سره هم مهاله پیاده ځواکونه د ښار د محاصره کولو لپاره په څنډو کې بیا پرمختګ کوي. قدرمنو لیدونکو، د متحده ایالاتو د دواړه سیاسي ګوندونو د جمهوري غوښتونکو ګوند او دیموکرات ګوند انتخاباتي ټیکټ مرستیالان یوې مناظرې ته چمتووالی نیسي. د سی بي اس نیوز به د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د دې مناظرې کوربه توب وکړي. د امریکا غږ خبریالې ورانیکا بلدارس اګلیسیس په دې رپورټ کې هغو پالیسیو ته کتنه کړې ده چې جی دی وینس او ټیم والز پرې ممکن تمرکز وکړي، او دا چې آیا دا مناظره د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د سیالۍ په پایلو اغیزه کولی شي او کنه. د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
د جمهوریت غوښتونکو د ټاکنیز ټیکټ مرستیال جی ډی وینس په دې ورسته کې خپل پلویانو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ به د خپل سیال ټیم والز سره په مناظره کې خپل پیغام ورکړي.
دا نوماندی دا ټیم هغه ټیم دی چې واقعا یو سابقه لري چې موږ پرې ویاړ کوو. د دې پر ځای چې موږ ترې وتښتو، او هغه ټیم چې واقعا یو پلان لري، هغه د ترامپ او وینس ټیم دی.
د استازو مجلس جمهور غوښتونکو غړي ټام ایمر مناظره ته د وینس په چمتو کولو کې مرسته کړې ده.
هغه کولی شي د هغه اقتصاد په اړه وغږیږي چې ډونالد ټرمپ سم کړ او هاریس او بایدن خراب کړ. هغه د هغه پولې په اړه خبرې کولی شي چې ټرمپ جوړه کړه او دوی یې ماته کړه، او یو ځل چې هغه پوه شي چې تیم والز یوازې هڅه کوي چې خبره بدله کړي، ویلز به ورسره حساب وکړي.
د رپورټونو په اساس د مینیسوټا والی او د ډیموکرات ګوند د ټاکنیز ټکټ مرستیال هم د مناظرې لپاره په چمتووالي بوخت دی. د هغه پیغامونه به دا وي چې د نومبر ټاکنې څومره مهمه دي.
دا ټول مسایل مطرح دي، نه یوازې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره بلکې د راتلونکو څلوېښتو کلونو لپاره.
د شیکاګو په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد جان مارک هنسن وایي د زیږون حقونه به ښایي هغه سوي چې والز به د وینس په مقابل کې مطرح کړي. مکمل معلومات ورکړي. رائے ورکونکو به د سې شنبې په ورځ د دې مناظرې نه داس د کړي چې آیا د ټاکنیز ټکټ مرستې اعلان دوی ته د خپلو برنامو په اړه قناعت ورکول شي او کنه. هنسن وای احتمال نه لري چې دا مناظره به د خلکو فکر بدل کړي. دا و د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه نصرانی یوسفسی امریکا غږ.
او د ورزش د مینوالو لپاره ځانګړی رپورت. د فوتسال په نړیوال جام کې په لومړي ځل د افغانستان د ټیم ګډون د افغانستان د ننه او د فوتسال لوبغاړو ته یو نوې روحیه ورکړې ده، او هیله لري چې دوی به یو ورځ هم نړیوال ډګر کې ولوبېږي.
د افغانستان د فوتسال ځوان لوبغاړي په دې ویاړي چې د دوی د هیواد ټیم په لومړي ځل ازبکستان کې د فوتسال په نړیوال جام کې د ارجنټاین، اوکراین او پاراګوای په څیر سترو ټیمونو سره سیالي درلودي.
فوتسال افغانستان در سالهای اخیر خوشبختانه توسط برنامه خوبی که فدراسیون شان داشت خیلی رشد و ترقی کردن، و به خاطر این مسابقه جام جهانی ما چندین ما زحمت کشیدن، تمرینات سخت و فشرده را هم در داخل افغانستان هم در کمپ تمرینشان که در مشهد بود سپری کردن، و خوشبختانه امروز ما میبینیم که برای اولین بار در جام جهانی حضور کردن و صعود تاریخی شان در مرحله 16 نهایی هم برای کل ما جای بسیار خرسندی است.
افغانستان د فوتسال په نړیوال جام کې په ګروپی سیالیو کې انګولا ته 6-0 ماتې ورکړه، خو د ارجنټاین د قوي ټیم په مقابل کې 1-2 ماتې وخوړه، او بیا اوکراین یې هم 1-1 کې په 4 ګولونو ماتې وخوړه. خو بیا هم افغانستان وکړای شو چې د 14 ټیمونو بل پړاو ته وځي. په دویم پړاو کې افغانستان ونکړای شو چې مخکې لاړ شي، خو د افغانستان فوتسال ټیم د خپلو تیرو بریاوو او قوي سیالیو په ترڅ کې د افغان مینوالو زړونه وګټل.
خیلی احساس خوشی می داشته باشیم و همچنان به ما امکان نگذی نمیده که رویا بسازیم، رویا بپردازیم و در زندگی بفهمیم که هیچ چیزی ناممکن نیست، و به هر چیزی که می خواهیم به او تلاش کنیم انشاءالله که می رسیم. وقتی می بینید که تیمتان با بیرقتان، با سرود ملیتان، با نام کشورتان به چونین سطح می رسد، به شک انگیزه شما رو بسیار بالا می بره و یک روحی مضاعف به انسان می دهد تا که بتاند توسط امون روحی به خود نظم بده، دیسیپلین بده و انگیزه بده که به مهداف که داره برسد.
د فوتسال نړیوال جام که چه هم افغانستان لپاره پای ته ورسید، خو افغانستان که د فوتسال لوبغاړي د خپل ټیم پرمختګ ځان لپاره یو بیلګه او هڅونکې انګیزه بولی.
چون ما اینجا سه اکادمی داریم، سه رده سنی با اکادمی فوتسال داریم که یک رده سنی ما است از 8 سال تا 12 سال و از 12 سال تا 16 سال است و از 16 سال تا 18 سال است. ولی مشکلات مردم زیاد است، جوان ها واقعا پرداخت نمیتونن، پرداخت فیسه بکنن. دیگه از اون خاطر ما کوشش میکنیم که امرایشان مراد کنیم و همیشه گفتیم ما در خدمت جوانان هستیم.
د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. افغان لوبغاړي د تیر حکومت د درې رنګه بیرغ سره نړیوال سیالیو کې برخه اخلي او د هغه وخت ملي سرود سره میدان ته راښکته کیږي. د طالبان حکومت د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی، خو نارینه لوبغاړي خوښ دي چې د دوی ټیم په نړیوال ډګر کې د افغانستان نوم او نشان ژوندی ساتلی دی، او د افغانستان دننه لوبغاړو ته یې یوه روحیه او ملي احساس بخښلی دی. رنا دورانی غرزنگ د امریکا غاک واشنگتن.
مننه چې تر اوسه د امریکا غاګ آشنا تلویزیون سره ملياست. په پیښور کې یو افغان انزورګر چې تازه له افغانستان کډواله شوی غوړي د خپل هنر لاله د افغانستان وضعیت او همدارنګه خکولا نړۍ ته ورخاره کی. هغه د زده کړو په هدف پاکستان ته تللی خو د اسنادو د نشټون له کبله یې په هغه هیواد کې د زده کړو موقع تر اوسه نه ده ترلاسه کړی. مسکا صافی ورسره خبرې کړې او دا رپورټ برابر کړی.
د واټر کلر یا اوبو رنگونو سره انزورګری کوي. دا پاکستان ته اتم یاشت وړاندې راکډواله شوی افغان انزورګر نازیه صدیقی نومیږي چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده. نازیه وایي د انزورګرۍ له بیلابیلو ډولونو سره آشنا ده او غواړي په همدې برخه کې خپل راتلونکی سنبال کړي.
ما نقاشی از طفولیت علاقه داشتم و آرزویم همی بود که در پوهنتون کابل در بخش هنرهای زیبا بتانم بخش نقاشی خود ادامه بدم، اما این آرزوی ما برآورده نشد و امیدوار هستم در آینده بتانم پوهنتون خود به تحصیل خود ادامه بدم. بخش نقاشی که من کار میکنم در کل همه بخش ها را بلد هستم، مثل چارکول، رنگ روغن، آب رنگ و رنگ پنسل.
نولس کلنه نازیه له دولسم ټولګي څخه هغه مهال فارغه شوه چې د افغانستان جمهوریت نظام ړنګ شو. د هم افغانستان کې خپل راتلونکي ناڅرګنده محسوس کړ او جلاوطنۍ ته یې غاړه کې خوده. خودل ته هم ورته د داخلي اجازه ور نکړل شوه.
ما وطن به خاطر از این ترک کردیم چون که تحصیل نیست، خصوصا بر دخترها زیاد مشکل از زندگی کردن و تحصیل که یک چیز قابلیت یک زن است، باید تحصیل داشته باشه مثل مرده و مساویانه حقوق خودش داره، اما این مشکل در افغانستان فعلا هست و این تغییر شدنی نیست. برای این خاطر تصمیم گرفتیم به پاکستان اومدیم. جم پاکستان زندگی سخت است، خصوصا بر افغانایی که غیر قانونی هستند و خصوصا در کل افغانا سخت است. تحصیل نیست و خصوصا خودم رفتم پنجور پشاور، اونجا بر ما جواب رد دادن و گفتند که تو نمیتونی چون یک افغان هستی و نمیشه، امکانش نیست.
نازیه وای غواړي د خپلو انزورونو للارې د افغانستان وضعیت او ښکلاګانې نړۍ ته وخی.
نازیه په جلاوطنۍ کې هم خپل هنر تعقیبوي او غواړي د خپل انزورونو لارې راتلونکي لپاره هیبات ته ویاړونه وګټي.
دا اوسمهال په پیښور کې یو ځای انزورګر سره د اوبو رنگونو انزورګري زده کوي. استاد یې وایي نازیه به ډېرې لاسته راوړنې ولري.
واټر کلر کار دومره آسان نه دی. واټر کلر کې کم دی، د دې مټریل هم ډېر زیات ګران دی او دې لکه ځکه خیمه کنه شټپ بای شټپ هغه دومره آسان نه دی کنه. دې چیز د کوي د دین مخکې او الپن خو یو ځل جوړ کې خراب شي دوباره کې واټر کلر خراب شي دوباره خو دا واټر کلر دی دا ډېر کم کسان کې زموږ خپل په خور کې یو دوه درې ارتشان به واټر کلر موږ سره کې کم نه زیاده افغانستان راغلی هغه واټر کلر مخکې نه کړو اوس په دې ان شاء الله خو ډېر شوک سره مخکې بجید اب ان شاء الله یو کېدشي افغانستان کې دا ډېر مخکې لاړ چې واټر کلر
ته جایی کې ما بیمینم آینده افغانستان چندان روشن نیست در وقت حال حاضر، چون افغانستان فعلا ما 3 سال از دخترها از تحصیل پس موندن. فکر میکنیم که یعنی تقریبا 30 سال از تحصیل افغانستان به گذشته برگشته. فکر نکنم من به افغانستان برگردم. ببینم افغانستان در آینده اگر جای امن بر زنها باشه، جایی باشه که من به تحصیل خود ادامه بدم، جایی باشه که من آزادانه به کوچه های کابل بگردم.
د طالبانو واکمنۍ د نازیه د زده کړو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. خود د دې نقاشۍ استعداد هغه څه دي چې دې ته یې د ژوند هیله وربخلې. مسکا صافی، امریکا غاک، پیښور.
نازیه ته د لا بریاو په هیله دا پښتو خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو د ملتیانه د زړه له کومې هم مننه کوم. د دې نه وروسته به دری خبرونه وګورئ او واورئ. البته د لینا روزبه په کوربتوب یو ځل بیا یادونه کوم چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون راډیویي او تلویزیونی خبرونې او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه زموږ له لارې لیدلی او اوریدلی شي. بریالي اوسئ. الله مو مل.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه واسق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري له یک شنبه تر پنج شنبه دا